شنبه د غوی د میاشتې 28مه د میله ولسم سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر روبه جو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په دې خبري مجله کې مو زحمت شیبر کوربایم، تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي، سهار مونیک مرغه. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو په ټوکیو کې د افغانستان په ارتباط د یوې نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو او دا به هم واوري چې د هند نوی حکومت به له افغانستان سره څرنګه اړیکې لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره امنیتي ادارې د انتخاباتو له کمیسیون سره غونډه کوي. د ناتو یو چارواکی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه او د ایران د اټومي لانجې په اړه د تهران او نړیوالو پیاوړو هیوادو خبري به نتیجې پای ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس او امنیتي ځواکونه سر لننه د انتخاباتو له خپلواکو میسون سره د امنیتي تدابیرو په مقصد همغږي کیږي. د کورونیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د وزارت په تیر وخت کې هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره پروګرامونه عملی کړي وو. دا ځل هم چې کله دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لیست ورسی چې امنیتي ځواکونه به کار پیل کړي.
افغانستان ملي پولیس د نور امنیتي ځواکونو سره به یو ځای په ګډه هغه جدي بحثونه ته ان شاء الله ورسی چې انتخاباتو د امنیت لپاره مشخص تدابیر ونیول شي. مونږ به انشاء الله جلسې کوو امنیتي ځواکونو سره او خاصتاً د انتخاباتو د کمیسیون سره او د هغوی د تقاضا پر اساس باندې او هغه جدول د زمان چې ورته جوړ شوی د انتخابات دپاره هغه به انشاءالله عملي کیږي. نو د افغانستان ملي پولیس اوس کاملاً د آمادګي لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې او هیڅ کاندید له 500% زیات رای ترلاسه نه کړای شوې. په دې توګه انتخابات د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ دوهم دورې ته ولاړل چې ټاکل شوی ده د جوزا په 24مه ترسره شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د آسیا او قفقاز لپاره د ناتو د عمومي منشي له خاص استازي جیمز اپاتورای سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې وکړې. اپاتورای د ازبکستان له لارې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون تر خبرو وروسته وویل:
I don't think there's any plan to bring NATO soldiers.
فکر کوم داسې کوم پلان نشته چې له افغانستان څخه د ناتو عسكر د ازبکستان لاري وباسو. موږ د مرکزی اسیا د 15 هیوادو لړل څخه له څلورو سره ترانزیت تړونونه لرو. دا په دې معنی چې سوداګریزي او شخصي کمپني له ازبکستان سره قراردادونه کوي. د مثال په ډول د اورګاډو له چارواکو سره چې مواد انتقال کړي، په دې موادو کې جامې او خوراکي مواد شامل دي. ګولۍ او ټوپک پکې نشته. د ازبکستان او ناتو ترمنځ اړیکې د 1991 میلادي کال دسمبر میاشت کې ټینګ شوې وو او ناتو د 2003 میلادي کال په جون میاشت کې د خپل مامورینو لپاره په ازبکستان کې دفتر پرانیستی وو. د تاجکستان یو ډیپلوماټ د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناپیژندل شوی وسلوالو په حمله کې ټپي شو. د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ یو مسول سید سرور حسیني د جرمني خبري اژانس ته وویل وسلوالو په بدخشان ولایت کې د تاجکستان د قونسل محبوب پر موټر ډز وکړي او هغه یې ټپي کړ. حسیني وایي د تاجکستان دغه ډیپلوماټ له بدخشان نه کندوز ته سفر کاوه چې د لارې په اوږدو کې قربانې حمله وشوه. د حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د درې ورځو خبرې له کوم پرمختګ پرته د جمعې په ورځ پای ته ورسېدې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د اټومي مذاکرو ستر مرکچي عباس عراقچي وویل د یو ورستي تړون د مسودې د پای لپاره مخالفتونه ډېر ستر وو. اراغچی دغه راز وویل خبری به دوام وکړي او هیله من دی چې د جولای 20 نیټې تر ضرب العاجله پورې به یو موافقه وشي. و جکپوري امریکایي چارواکي په ویانا کې د خبرو نه وروسته وویل نورې رښتینولۍ ته اړتیا ده او وخت محدود دی. د وویل خبرې به په راتلونکي میاشت کې په یوې نامعلومې نیټې له سره پیل شي. ایران د یوې موقتې معاملې پر اساس خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې ورباندې نړیوال بندیزونه یو څه کم شوي دي. تهران هڅه کوي چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي پروګرام یو دایمي معامله وکړي. د لیبیا په ختیځ کې د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د لیبیا د ملي اردو په نوم ډله چې مشي متقاعد جنرال خلیفه حفتر کوي له اسلام پلوه ډلې انصار شریعه سره په بنغازي کې نښتې وکړې. له دغو شخړو وروسته د لیبیا سر اعظم پوسته امر وکړ چې د خلیفه حفتر د ځواکونو په ګډون وسلوالې ډلې د لیبیا په ختیځ کې کنټرول کړي. په بنغازي کې یاغي ډلې تل له پوځ سره په نښتو وي او هلته قصدي قتلونه او چاودنې عامې دي. چارواکو د بنغازي په ښار کې د بنینا هوایي ډګر د نشټو له کبله تړلې دی. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام مو په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې لپاره یو خبرو. بیا مو د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په ارتباط د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر جنرال احساس نظر اخیسته.
زموږ امنیتي قواوې په ډېرې او ښه معنی کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عوامو ته خپل آمادګي لري او په دې مورد کې انشاءالله د سیاسي تشویش ځای منل کېږي.
د هند په پارلماني انتخاباتو کې اپوزيشن ډلې اکثریت خپل کړی دی. نوې هندي حکومت په بیا هم د اوسنی حکومت په سیر له کابل سره شاړي کې وساتي. په دې اړه د سیاسي چارو لسیړون کې شکرې بارکزي سره شخي دیلیو. کوم
تاریخي اوسېدراو چې افغانستان او هندستان په مابین کې دا روابط د دولتونو تخل ور دي.
په همدې اړه په خبرونه کې د بریالي شوی ګوند بي جي پي د بیاساسي څرګندونه هم خبرو. او د شوان رنگونه په پروګرام کې د دې مجلې په اخیره کې په کابل کې لایو دکاندار سره شخیدلی. د افغانستان او پاکستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی له افغان ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته مرستو ته دوام ورکړي. د غړیلې په ټوکیو کې د ویغونډې پر مهال ل نړیوال ټولنې وغښتل چې په نورو برخو کې د هم له افغانستان سره مرستې کوي. دا غونډه د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مايكل کاخ په مشي چې په خپل د تماس ډلې مشي هم کوي پرون په ټوکیو کې پایته ورسیده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال ارشاد احمدي په دې غونډه کې چې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیسته و د افغانستان د پلاوي مشي کوله. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال بیان سراج الحق سراج ازادي رادیو ته وویل افغان پلاوی د ټوکیو په غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو دوهمه مرحله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د فعالیتونو او د واک د سولېس انتقال په اړه معلومات وړاندې کړل. سراج الحق سراج زیاته کړه چې په دې غونډه کې د هغو هیوادو د مرستو پر ژمنو خبرې وشوې چې مخکې له افغانستان سره کړې وې او تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام پر مسلې هم خبرې وشوې. سراج بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې او د بشري حقوقو د پرمختګ په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو په ارتباط د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه او له افغانستان سره د خپل مرستو پر کولو ټینګار وکړ. د تماس نړیوالې ډلې د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ وکړ او کوم ژمنې چې مخکې کړې وې چې تر 2014 کال وروسته به مرستې کوي د هغو حمایت یې وکړ. د تماس نړیواله ډله یو سیاسي ډله ده چې د جرمني په نوښت جوړه شوې ده او ویل شوې ده چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدل دي. په دې ډله کې د نږدې 500 هیوادو او نړیوالو ادارو استازي شامل دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
تاکل شوی ده چې نن د افغانستان امنیتی ادارې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهمې مرحلې د ترسره کولو پر لارو چارو خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې انتخابات د جوزا په 24مه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شي. د دغو انتخاباتو د امنیت په ارتباط د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون له مشر جنرال محمد سالم احساس سره فرشتي جلالزی مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې جنرال احساس هغې ستونزې ته اشاره وکړه چې وسلوال ځواکونه یې د اوس لپاره لري.
فقط صرف سوال دی موادو زمانگیر ده او هغه په اساس دی پلان باندې کیږي او مخکې هم موږ د مواد رسولې دي او اوس به هم د مواد انشاء الله په سالمه توګه باندې موږ هلته رسوو. خو دا چې زمانگیر ده په اساس دی پلان باندې بعض ولسوالۍ ته په هوایي او بعض ولسوالۍ ته زمینی موږ خپل عام و تام آمادګي لرو. ټول امنیتي قواوې په یو ډېره ښه همغږي کې البته کمیشن محترم د مستقل انتخاباتو تر مشرۍ لاندې ټول توانمندي به په خاص باندې ولګوو چې موږ په خاطر انتخاباتو یو ښه امنیت لرو او زموږ خلک په میرانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې دوی په دا دور کې هم په پراخه اندازه باندې ګډون وکړي او خپل قانوني حق استعمال کړي.
د حواله تودیدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب وي، تاسو د دغه ځانګړي مسلې په ارتباط څه پلان لري؟
د افغانستان د خلکو دښمنانو په هغه ډول بشپړسم د عمل کې ډېر زیات کوشش وکړه، هڅه وکړه او خپل شوم اعمال چې چیرته توانو یا توانو رسې دغه اجرا کړل خو کوم لاسرورن نه درلوده. نو زه ان شاء الله په دې باندې متفقین یم چې زموږ امنیتي قواوې په ډېر او ښه امانګي کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عام تام خپل آمادګي لري او په دې مورد کې ان شاء الله د سې تشویش ځای ملګر کیږي.
خلک به څنګه ډاډه سي چې واقعا امنیت به سم وي؟
په دې کې جای شک نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان خپل به آخري هڅه به کوي دا موضوع به وي. خو زه تاسو ته په اطمینان باندې وایم چې د افغانستان مسلح قواوې دوی ته به په ډېر صحیح معنا باندې به ځواب ورکړي. په دا څو ورځو کې چې دوی بعضې تحرکات په بعضې ولایاتو یا سرحدي ولسوالیو کې لري ډېر غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکول شوي دي او دښمن ډېر سخت تلفات لري او امید الله تعالی لرو چې د خلکو په کومک همکاري باندې موږ وکړای شو چې د خپل د خلکو په خدمت کې اوسو.
خلک د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره په مشخص ډول کوم کارونه کوي؟
څنګه چې دنیا ته وښودله په شپاړسم د عمل په انتخاباتو کې په ډېر شهامت او په ډېر جرأت او په ډېر مردانګي باندې دوی پراخه برخه واخیسته. ارزو لرو چې ان شاء الله هماسې پراخه برخه به ټول خلک واخلي او فقط د خلکو همکاري د خلکو حمایت له امنیتي قواو سره زموږ په روزمره امورات کې سلف سره مثبت تاثیرات لري او تر نن ورځې پورې چې دا کوم امنیت ده دا د خلکو له برکته ده چې خلکو کومک همکاري کړی ده. نو زه ان شاء الله په دې باندې مطمئن یم چې د خلکو همکاري او کومک له خپل امنیتي قواو سره وي ان شاء الله الرحمن چې امنیتي قواو به په خپلو امورات کې سلف سره کې موافق وي.
د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر جنرال سالم احساس څرګندونه مو واورید چې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د جوزا په 24مه به د جمهور ریاست د انتخاباتو امنیت وساتي. جنرال سالم احساس په ورته وخت کې پر افغانانو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط اوریدلی شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو مخې ته سخت ګواښ جګړه نه ده درغلې دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
آشنا رادیو د شپې لوو د سهار ترو بوجو پوری خبرونه کوي. اواز دی رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بوجو پوری په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اسادی رادیو د یو اوریدونکو څرګندونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه اټکم زه د افغانستان له حکومت نه پټینګ سره غوښتنه کوم چې هغه توکي چې په داخل د افغانستان کې تولیدېږي او هغه توګه چې داخلي افغانستان کې تولید لري د پاکستان او یا هم د ایران نه هم راځي. ملي لکم چې باید د ګوندۍ هودونو په توکو باندې مالیا لوړه شي تر څو چې په بهرنۍ توکو باندې مالیا لوړه نشي تر هغه وخته پورې د افغانستان داخلي تولیدات پرمختګ او رشد نشي کولای. نو زه د افغانستان حکومت غواړم چې په بهرنۍ توکو باندې مالیا لوړه کړي ترسو چې په داخل کې فابریکې فروشت پیدا کی او ځوانانو ته کار پیدا شي مخه ته.
د ازادي راډیو ته یو اوریدونکي څرګندونې مو اوریدې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند په پارلماني انتخاباتو کې بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند ته د بریالیتوب لپاره مبارکي ورکړې ده. بی جی پی ګوند دومره څوکۍ خپلې کړې دي چې په تیرو دیرشو کلونو کې به دغه ګوند د لومړي ځل لپاره په یوازې سر نوی حکومت جوړ کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي، خو اوس و بجو 15 دقیقې دي، لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس او امنیتي ځواکونه سر لننه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د امنیتي تدابیرو په مقصد همغږي کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د آسیا او قفقاز لپاره د ناټو د عمومي منشي له خاص استازي جیمز اپاتورای سره د افغانستان په ګډون د سیمه ییزو مسلو په اړه پرون خبرې وکړې. د تاجکستان یو ډیپلوماټ د جمعې پر ورځ د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناپیژندل شویو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی دی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د درې ورځو خبري لکم پرمختګ پرته د جمعې پروس پای ته ورسېده. د لیبیا په ختیځ کې د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د انتخاباتو مسله چړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومیست مجلې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلي د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د نیټې په اعلانې دو سره د سیاسي معاملو او جوړجاړیو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. اکانومیست لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې په دې هیواد کې د جګړو موسم شروع شوی او طالبان ادعا کوي چې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. مجله زیاتوي د دوهم دور انتخاباتو لپاره د نیټې له اعلان وروسته دا پوښتنه هم پیدا شوې چې آیا ضروری ده چې بل ځل انتخابات وشي او یا د 2009 میلادي کال په څیر یو کاندید د بل په ګټه تیر شي او د لویو لګښتونو او امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې له اساسي قانون سره سم به په دوهم دور کې سیالي وکړي او غواړي چې د خلکو پر رایو سره د افغانستان مشري پر غاړه واخلي. د اکانومیست په باور طالبان به چې د لومړي پړاو د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلل هڅه وکړي چې د دې پروسې دوهم پړاو له ستونزو سره مخامخ کړي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه هم د افغانستان د انتخاباتو پر مسأله تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره لوی خطرناک مرحلې تیریږي. د ورځپاڼه هم یاد کړی چې د ولسمشر کرزی د کابینې د دوو پخوانیو وزیرانو ترمنځ د انتخاباتو دوهم دور د جګړې په موسم کې ترسره کیږي. ګارډین زیاتوي د افغانستان د خلکو لپاره اوس تر ټولو ستر ګواښ جګړه نه ده، بلکې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د درغلۍ خبره ده. د مقالې د لیکونکي په وینا د لومړي او دوهم دور انتخاباتو ترمنځ وخت په دې پروسه کې درغلیو ته زمينه برابرولی شي. ګارډین د مطلب په پای کې لیکي د انتخاباتو په دوهم دور کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یوازې حکومت، امنیتي ځواکونه او د انتخاباتو کمیسیون مسؤل نه دي، بلکې ډیپلوماټان له کاندیدانو هم غواړي چې هغه د دې کار مخه ونیسي. ګارډین لیکي کاندیدانو ته پکار ده چې خپل ټیمونو او ملاتړو ته وایي چې د دوی په استازیتوب درغلی و نه کړی او پریکړه چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر د یوې شفافې پروسې له لارې واک ته ورسیږي او په بشپړ واک او اعتبار سره د دې هیواد چارې پر مخ یوسي.
په هند کې د عمومي انتخاباتو له لومړنیو نتیجو څخه د جمعې په ورځ داسې معلومه شوه چې د ملت پالو هندوانو بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند زیاتې رایې ګټلې او په دې توګه به نارندرا مودي د دې هیواد راتلونکی صدر اعظم وي. سپینمن ویان جی کارنی وویل چې جمهور رئیس بارک اوباما به هغه ته ډیر ژر ټلیفون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي له مودي سره کار کولو ته سترګې په لار دی. دا چې د هند د نوي واکمن شوي ګوند او صدر اعظم اړیکې به له ګاونډو یو هیوادو په خاص ډول له افغانستان او پاکستان سره څرنګه وي، په دې اړه جان خالق کوزای راپور لري.
د جمعې په ورځ د هند شپږو اونیو عمومي انتخاباتو ابتدایي نتیجو وښودله چې بهارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د یو ګوند اکثریت وګاټه. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی او د هغې زوی راول وویل چې دوی په انتخاباتو کې د دغې سختې ماتې ملامت یا پړه دي. د کانګرس ګوند مرستیال مشر راول ګاندی د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې وویل وړم نوي حکومت ته په مبارکۍ ورکولو پیل وکړم. دوی ته زموږ هیوادوالو مسؤلیت وروسپاره. په دې توګه زه نوي حکومت ته نیکمرغي غواړم. زما لخوا کانګرس ګوند په انتخاباتو کې ډېر وروسته شو. ډېر څه دي چې موږ باید ورباندې فکر وکړو. د ګوند د مرستیال مشر په صفت څه چې پېښ شول زه یې ځان مسؤول بولم. د بهارتیا جنتا ګوند مشر نریندرا مودی د جمعې په ورځ وویل دی به د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا ستارامان ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د هیچا پر ضد به کار نه کوي. موږ به د هیچا پر ضد کار نه کوو. دا باید بیخي په ډاګه او څرګند ډول ووایم. موږ نه غواړو چې د هند ځمکنی تمامیت دې د چا لخوا کم یا لږ جدي وګڼل شي. موږ زیات لیواله یو چې له پاکستان سره په مطلق ډول سوله ییز او د ملګرتیا اړیکې ولرو. داسې اندېښنې هم شته چې د مودی او د هندوانو د ملت پال ګوند په بری سره د نوي ډیلی او اسلام آباد اړیکې نور هم خراب شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ نریندرا مودی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړه. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا د افغانستان او هند اړیکې لرغونی او تاریخي وبلل او وای په ډېر ارزښت ورته ګوري. د افغانستان په اړه دا هغه لرغونی اړیکې دي چې د افغانستان او هند ترمنځ موجود دي. دا اړیکې د ډېر ارزښت وړ دي. موږ تل چمتو او لیواله یو چې د یو بل د ټولنیزو او اقتصادي ښېګڼې په اړه د افغانستان له خلکو سره کار وکړو. په دې ډول همکارۍ سره به موږ خبرو ته هم چمتو اوسو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي کله چې په هند کې د ملت پالو هندوانو ګوند واکمن شوی د پاکستان او هند اړیکې نور هم خراب شوي او د دوړو هیوادونو ترمنځ جګړې شوې دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر شما تاریخ هندستان رو تحقیق بشین هر وخت
کچېره تاسو د هند تاریخ ته وګورئ هر وخت چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه شوې ملت پال هندوان په واک کې ول. د ګلګت د جګړې پر مهال اتل بهاري واجپای په واک کې و. دا په دې معنی چې کانګرس ګوند له پاکستان سره مخامخ مقابله ډیر نه ده کړې. زما په اند د افغانستان په مسلو کې د کشمیر د مسلې او د هندوانو د ملت پالنې له امله د بهارتیا جنتا ګوند بری د افغانستان په ګټه ده.
د هند پارلماني انتخاباتو په اړه راپور د سیاسي چارو د څېړونکي احمد سیدی له څرګندونو سره پای ته ورسید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هند په پارلماني انتخاباتو کې بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند ته د بریالیتوب لپاره مبارکي ورکړې ده. بی جی پی ګوند دومره څوکۍ خپلې کړې دي چې په تیرو دیرشو کلونو کې به دغه ګوند د لومړي ځل لپاره په یوازې سر نوی حکومت جوړ کړي. د هند دغه نېشنلیست ګوند د انتخاباتو نتیجې په هند کې د یوې نوې دورې پیلامه ګڼي. د کانګرس په مشرۍ د هند له حکومت سره افغانستان ډېر ښه روابط لرل او له افغانستان سره یې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې شاوخوا دوه میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په نوي ډیلي کې به نوی حکومت له کابل سره څرنګه اړیکې لري په دې اړه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له څېړونکي د ولسي جرګې له غړې شکرې بارکزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې افغان حکومت به د هند له نوي حکومته څه هیلې لري. شکرې بارکزی په ځواب کې وویل
په کبي لحاظ باندې افغانستان چې کوم روابط کانګرس سره ساتل او حاکم نظام د هندستان سره خامخا راتلونکي نظام سره به هم خپل هغه شاړي کې دوستانه اړیکې وساتي. په دې چې د هندستان او افغانستان ترمنځ روابط تقریبا یو دودیز روابط دی چې هغه په دې سیاسي تغییراتو کې ډېر تغییر په دغه دودیز روابطو باندې دخبل ده چې خپله دننه په هندستان کې خامخا به ده پالیسی او سیاست هرم نشي چې هندوستان هم هغه لویه دموکراسي هېواد دی چې په هغه کې مختلف قومونه مختلف ژبې او مختلف مذهبونه ژوند مختلف ادیان شته. خو سربېره پر دې کوم تاریخي او دودیز روابط چې د افغانستان او هندوستان په مابینځ کې شته دا روابط د دولتونو څخه لوړ دی. یعنې دولتونه نشي کولای د دغه رابطو په جوړولو کې او یا یې خدای نکړه د خرابولو کې ډېر نقش ولو. بیا هم زه فکر کوم چې څنګه دوه افغانستان د افغانستان لپاره یو څه نوښت تاسو ته کوم کې نظام د افغانستان لپاره هم افغانستان د هندستان ستراتیژیک پارتنر دی. همدارنګ هندستان د افغانستان سره سربیره پر دې چې دوګیز دوستای روابط لري ستراتیژیک پارتنر هم دی، او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې هندستان د افغانستان سره ډېرې زشته مرستې هم کوي.
په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې هندستان په زیاتېدونکي نفوس اندېښنه ښودلې ده، او افغان چارواکو د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول هم مهم بللی دی. نو آیا په هندستان کې د بي جي پي حکومت سره د افغانستان پراخه روابط به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې څه اغېز ولري؟ منفي به وي که به مثبت وي ستاسې په فکر؟
زه فکر نه کوم چې دا به منفي روابط وي، په دې چې یوویشتم پېړۍ کې سیاسي روابط ډېر زیات په مشترک منافعو باندې تعریف کېږي، او په ډېر طبیعي لحاظ باندې هم هندوستان او هم پاکستان ښه روابط ته ضرورت لري چې یو بل سره ولري. او زما په فکر باندې چې کېدای شي دغه روابط تر مخکې هم ښه شي، مګر سربېره پر دې زه غواړم یو خبره ډېر په واضح ډول باندې ووایم چې که چیرې موږ خپل ګاونډي هېوادونو غوښتنو ته غوږ شو چې چا سره دوستي وکړو او چا سره دښمني وکړو، نو دا به په دې معنا وي چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري او خپل دوستان انتخابولی نه شي. زما هیله دا ده چې د افغانستان همسایګان د افغانستان په داخلي چارو کې چې چا سره دوستي وکړي چا سره ښه او ستراتیژیک رابط ولري دا به شي چې مداخله ونه کړي. او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې باندې کولای شي چې اغېزمن رول ولوبوي دا بېله خبره ده. موږ غواړو چې افغانستان د سولې پروسه یو افغاني پروسه وي او هیڅوک په هغه کې د مداخلې حق ونه لري. که چیرې دا پروسه د پاکستان د خوا څخه رهبري کېږي او عملي کېږي، بیا به نو هماغه پخواني شخړې بیا روانې چې د پاکستان ګوډاګیان به راځي په افغانستان کې او د خپل خوښي نظام به راوستو دپاره هلې ځلې کوي. دا اوسنی افغانستان ډېر فرق کړی دی نسبت تر پخواني افغانستان، او زما هیله دغه ده چې د افغانستان همسایګان دغه تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلي دي، د تعلیم د وجې نه راغلي دي، د افغانستان د ښو اړیکو د نورو هېوادو سره راغلي دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان د خلکو واکمني ومني.
د سیاسي چارو څېړونکي شکریا بارکزی په دې نظر ده چې په هند کې د حکومتونو له تغییر سره د کابل او نوې ډیلی اړیکې نه بدلی شي، او دغه دواړه لوري زاړه تاریخي روابط لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د شوان رنگونه په پروګرام کې نورګل شفق په کابل کې لیو دکاندار سره شخیدل.
د شوان رنگونه
تاسو ماول نوم را تا واخلې؟
نوم مننګاله ناصری ده.
د کم ځای یې؟
د لغمان.
کدا د دکان پاړه دی راته وایې څه خرڅوي؟
د سترخان د فرش د مختلف مساتو لپاره خلک کاری، د فرش د پاړه دی والو د پاړه دا شین خرڅوي.
دا ټول پلاستیک دی کچې دی؟
ټول پلاستیک دا ول مختلف شیانو ته کار ورکړي.
دا راوړې کم ځای نه؟
دا مختلفو کشورونو راوړو لکه پاکستان، چین، تایلند، کوریا له دې ځایونو راوړو.
اې تاسو دکان خو منډې کې د څنګه بیروبار وی کنه؟
ولا دغه ورځو کې لګ د انتخاباتو لنګانانو پیسې دونه بیروبار کم سوای د خلکو جامو جوشتونه نشته.
څنګه ته فکر کوي چې خلک په تشویش کې دي چې څه بکیږي چې شی بوشي؟
تابان نو همداسې چې ځان د فکر کوم ټول خلکو ته همداسې فکر کوم چې ټول په تشویش کې دي. د خبرې او
دغه جګړه چې ورته وایي کنه یو چاته پسل به یې کوي په 500 غواړي، دغه خلک ډیر دي که کم؟
ولا دا خلک په دې هم ډیر دي، هر څوک د خپل د جبه عجب ګټه کوي، ماده نظر نیسي او سنجي. اول خو یاره وته جګ وایو، نو بیا جبته ګورو چې دا څونه واستوان لري په څونه لمن ناخلي کې شل ګټوږي کلاس ګټوږي مون ته خپل مشتری نه خپه کو ورکوي. ورته
د اطراف او زیاتره خلک وای دا سدي چې بیا چا سره جګړه نه کوي کنه چې په څوی ویلې ماغه سي اخلي داس شته
نه. ولا اوس د اطراف خلک هم په دې باندې پيږي، ټول په جګړو باندې پيږي چې دا څونه غلري په حساب کم غیر څو بای کو هغه د خپل اوسټول پوسوي د جزا په حساب دوی جګوای، نو مونږ ته تابان کمایي ډیرې کمایي.
نو دی ورځي به څومره پیدا کوي؟
نو دی ورځي د څه فکر وکړم، مونږ باندې ورځي 0 روپۍ کرایه راځي. ازر خودی نو یو زر یو نیم زر نور پیدا کو ته خپل روزگار پیو چلو
کلا کلا به تشو کې مو زیدي چا خبره
دا خبر د غورازو کې خله کلا انتخابات او رسیدي ته بند ډیر ورځې سولې په حساب لکه یوه نیمه دوه میاشتې سوې چې مونږ بیخي بې سودایانې زیاتې سوې دي کنه په دغه وخت کې و مونږ باندې دونه نوبات نه و چې ما تاسو سره دونه په حساب خبرې کړې وای.
ژوند او کاروبار سره خوشاله یې؟
شکر د الحمدلله ډیر زیات خوشاله یم، په هر لحظه خوشاله یم، مور او پلار مې خوشاله یې، زما شوا خوشاله یم پکې
باز ډیر مونه خوشاله
تاسو نام چې
دا خبری مجلمو هم دومره و او هم دلته پای ته ورسیده. په بلی یوی که سید سمی عباس لطاس سرده سهار مبخیر.
تشکر احمد شبر، صبح شما هم بخیر، سلام.